بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د زیارت ورځ پنجشنبه د 1443 هجري لمریز کال د کابی اهو د میاشتې نهمه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې له 28 او د 2015 میلادي کال د فروری له 28 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآني مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې ایران ته د ملایشیا د خارجه وزیر د سفر د هدفونو په باب ده. بیا هم د اوکراین او د شخړې او د غراز د امریکا او اروپا ترمنځ د اختلافاتو په اړه یو هنداره پروګرام هم اوریدلی شي. ورپسې هم د ټرمپ لیونی کړچارونه او د نړۍ بحرانونو نومې ځانګړی مطلب دراورو، او د خبرونې په وروستیو شېبو کې هم بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننې برخه اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته سرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم دا مهمه خبرونه سر ټکی. د ایران اسلامي جمهوریت د درستو اسلامي هیوادونو ترمنځ د ارتباط په پراختیا ټینګار کوي. ایران او پاکستان د رسندوی ملګرتیا او پیاوړتیا په ایجنډا کې راوستي. په افغانستان کې د ورښتونو او سیلاب په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا د غزې تړانګې د اوسیدونکو له اجباري کوچیدا سره په زغرده مخالفت وکړ. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته، خو له یوې وړې شان د مې وروسته. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر په ټولو زمینو کې د ملایشیا په شمول له اسلامي هیوادونو سره د ارتباطاتو په پراختیا ټینګار وکړ، او له درستو اسلامي هیوادونو سره یې د اړیکو د پیاوړتیا لپاره چمتووالی وښوده. زموږ خبریال د اکنا نیوز له کوله راپور راکړی، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان پرونه وخته د ملایشیا له خارجه وزیر داتو سری اوتاما های بن محمد حاجی حسن سره په کتنه کې د ایران او ملایشیا په شمول د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا او همپالنه د اوسنۍ نړۍ د شرایطو ضرورتونه وبللو. د غرض ویل دا چې موږ د اسلامي هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او همپالنې پر زیاتېده او د ارتباطاتو په پراختیا ټینګار کوو. دینی او اعتقادي اساس لرو، او که اوس یو نسټي رژیم په سیمه کې د جنایتونو او تیریو جرات لري، نو په دې خاطر دي چې مسلمانان یو بل ته بې پروا دي. د ایران ولسمشر د اسلامي نړۍ په مسولانو او سیاستوالانو کې لا زیاته همپالنه او غږملتیا، له اسلامي ټولنو څخه د محرومیت، بې وزلۍ، ناوړه تفاهماتو او اختلافاتو په ختمولو کې ډېر مهم او اغېز شیندونکي وبلل، او دغه راز یې وویل. اسلام ایران په ټولو زمینو کې د ملایشیا په شمول درستو اسلامي هیوادونو سره د ارتباطاتو پر پراختیا ټینګار کوي، او په دې لړ کې هر ډول ملګرتیا او مرستو ته تیار دی. ډاکټر مسعود پزشکیان هم دارز هیله و خودله د اسلامي هیوادونو د مشرانو او مسولانو لید کته او راشه درشه له اسلامي هیوادونو سره د مشترکاتو په شریکولو او د هیوادونو ترمنځ د قدرتمند او رغنده تعاملاتو د رامنځته کېدا سبب کېدی شي. دا ملائیشیا خارجه وزیر هم په دغه کتنې کې مسعود پزشکیان ته د ملائیشیا د لومړي وزیر لپاره تو سلام ورساوه او د ایران او ملائیشیا اړیکې پر دوستانه مناسبات او تفاهم مشتمل وبللې او په ټولو زمینو کې د ایران له ظرفیتونو او تجربو څخه په استفاده او د اړیکو د پراختیا لپاره د خپل هیواد پر دلچسپي ټینګار وکړ. د ملائیشیا خارجه وزیر هم دا راز د ایران ولسمشر ته ملائیشیا ته د سفر لپاره هغه ته د خپل هیواد لومړی وزیر انور ابراهیم د رسمي بلنې پیغام هم وړاندې کړ. د پاکستان په ملي ټلویزیوني چینل کې د ایران قرآني سیالۍ او سیریالونه وړاندې کیږي. پاس ټوډي خبری اژانس راپور ورکړی د ایران او پاکستان ترمنځ د رسندوی ملګرتیا په حوزې کې په یو تاریخي او بیمخدي ګام کې رسندوی ملګرتیا او د رسمي پیل دا په خاطر د پاکستان د ملي ټلویزیون یا پی ټی وی او د ایران د اسلامي جمهوریت د ریډیو ټلویزیون د ادارې ترمنځ یو تفاهم نامه لاسلیک شو. له اسلام آباد زموږ خبریال راپور راکوي د ایران د اسلامي جمهوریت ریډیو او ټلویزیون ادارې او د پاکستان ملي ټلویزیون ټلویزیونی چینل یا پی ټی وی د ټلویزیونی تولیداتو د مبادله او د رسندوی ملګرتیا او د پیاوړتیا په زمینه کې د رسمي ملګرتیا لومړنی تفاهم نامه لاسلیک کړه. دغه تفاهم لیک د دوشنبه په ورځ د پاکستان د اطلاع رسونې د وزیر قائم مقام میرمن امبرین جان په پاکستان کې د ایران د ریډیو او ټلویزیون د ادارې د نمائندګۍ مدیر مجید هاشمی فرا او د پی ټی وی مدیر دانیال ګیلانی لخوا لاسلیک شو. د دغه تفاهم لیک په اساس د ایران او پاکستان ترمنځ د دینی او کلتوري مشترکاتو د پیاوړتیا په خاطر په پیل کې د اکرا قرآنی سیالۍ چې د ایران د صدا او سیما د سحر اردو چینل لخوا د روژې په مبارکې میاشتې کې خبریږي په دیرشو برخو کې به د پاکستان له ملي ټلویزیون یا پی ټی وی څخه هم خپور شي. دا لورو لخوا د لاسلیک شوي تفاهم نامې د متن په اساس د ټلویزیونی سیریالونو او ډرامو د مبادلې لپاره هم موافقه شوې ده چې په دې لړ کې هم د ایران اسلامي جمهوریت د ریډیو او ټلویزیون اداره د یو شمیر ایرانیو ویاړمنو سینمایي فلمونو او سیریالونو د خپرېدا حق پی ټی وی ته وړاندې کړي او په مقابل کې به هم په ایران کې د پاکستان د رسندوی تولیداتو یو برخه خپره شي. څو د دواړو هیوادونو خلک د یو بل له هنر، کلتور او ارزښتونو سره لا زیات بلد شي. د پاکستان د اطلاع رسونې قائم مقام وزیر امبرین جان د ملګرتیا د دغه تفاهم لیک د اهمیت په باب وویل: مونږ مودی کېږي چې له ایران سره په رسندوی حوزې کې ملګرتیا کوو، خو اوس به دغه اړیکې په رسمي او جوړښتي توګه ترسره شي. هغې د ایران د فلم او سیریالونو د صنعت غوره ځایګي ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو ترمنځ رسندوی ملګرتیا د ایران او پاکستان د ملتونو ترمنځ د کلتوري پیوندونو د پیاوړتیا لپاره یو ارزښتمن فرصت وبله او دغه راز ټینګار وکړ. د ایران او پاکستان ترمنځ رسندوی او کلتوري ملګرتیاوې یو ضرورت دی او د دواړو هیوادونو ولسونه یوازې د متقابلو کلتوري درک له لارې لا یو بل سره لا زیات نږدې کېدلی شي. په دې منځو میان کې رسانه د دواړو ملتونو ترمنځ د ارتباطي پلونو پر رامنځته کولو، د ټولنیزو مشترکاتو او کلتوري تفاهمونو په منتقلولو کې اساسي رول په غاړه لري او په عمومي ډیپلوماسۍ کې د یو اغېزشیندونکي اوزار په توګه ورڅخه استفاده کېدلی شي. په پاکستان کې د ایران سفیر رضا امیر مقدم د دوو ګاونډیو او د مسلمانو هیوادونو ترمنځ د رسندوی ملګرتیا او اهمیت په اشاره سره ټینګار وکړ. ایران او پاکستان ګډ تاریخ، تمدن او کلتور لري او هر دواړه هیوادونه د فلم او سیریالونو د تولید په زمینه کې ډیر زیات ظرفیتونه لري. له دې امله دغه رسندوی ملګرتیا د رسانې په حوزې کې د ملي پانګونو څخه د استفادې لپاره یو ښه پلیټفارم کېدلی شي او د دواړو هیوادونو مشترک تولیداتو په زیاتولو کې مرسته کولی شي. د ایران صدا او سیما ادارې د خپل بدلون په نوي پړاو کې هڅه کړې ده څو د ایران او پاکستان ترمنځ د رسندوی همپلنې په پیاوړي کولو سره په سیمه کې د ایران د رسندوی شتون په زیاتېده او په نورو زمینو کې د دوه اړخیزو اړیکو لا پیاوړي کولو سره مرسته وکړي. لا تر هغه سره مبارزه نړیوالې ملګرتیا ته اړتیا لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر لا تر هغه سره په مبارزه کې د نړیوالو ملګرتیاو پر اهمیت ټینګار وکړ. زموږ خبریاله تسنیم خبری اجانس له قوله راپور راکړی، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی یې په پاکستان کې د روسیې له سفیر البرټ پی خروف سره په کتنې کې له نشیزو موادو سره د مبارزې په زمینه کې د ملګرتیا او د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا په باب نظر تبادله وکړ. محسن نقوی په دغې کتنې کې ویلي دي، ترهګري یو نړیوال چیلنج او ورسره مقابلې لپاره د نړیوالې غږمله هڅو ضرورت دی. په پاکستان کې د روسیې سفیر البرټ پی خروف هم د ګډو ملګرتیاو ضرورت په اشاره سره پاکستاني چارواکو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې او سیبیریا کې د نشیزو موادو په ضد په روزونکو پروګرامونو کې ګډون وکړي. هغه له دې مخکې هم ویلي وو ماسکو په پاکستان کې د ترهګرو فعالیتونو په زیاتېدو اندېښمنه ده او له ګواښونو سره د مقابلې لپاره د دغه هیواد ملاتړ کوي. هغه روښانه کړي ده روسیا د کابل ترهګر ضد هڅو سره هم پیوستون لري او لازمې مرستې ورسره کولی شي. د افغانستان د طبي پیښو باندې د غور په چارو کې حکومتي ادارې په دغه هیواد کې د ورښتونو او سیل په زیاتېدا پسې د لږ تر لږه شپږ دېرشو کسانو د وژل کېده او د کابو شپېتو نورو د ټپې کېده خبر ورکړ. تسنیم خبری اژانس راپور ورکړی، د افغانستان د طبي پیښو باندې د غور په چارو کې د حکومت د وزارت ویندوی جانان سایق په یو لړ څرګندونو کې په دغه هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله د ځاني او مالي تاوانونو په وختو باندې په افسوس کولو سره د لږ تر لږه شپږ دېرشو کسانو د مړینې او تزه د پاسه شپېتو نورو د ټپې کېده خبر ورکړی. دغه راز یې ویلي دي، کابو دوه نیم سوه کورونه هم په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو غړو حتی په دغې موسسې کې د امریکا د همیشنیو متحدانو په یوه غږ او په جوته د غزې د خلکو د اجباري ویستلو لپاره د ډونالډ ټرمپ له پلان سره خپل مخالفت اعلان کړ. زموږ خبرې له نیویارک راپور راکړ، په دغې ناستې کې د امریکا حاضر نماینده دروتی کامل شي وویل هماغه شان چې د امریکا ولسمشر ټرمپ په ډاګه ویلي دي، د غزې راتلونکی باید توپیر ولرل شي. مونږ د تیرو وختونو په ستړونکو آیډیاو تکیه نه شو کولی. د دغو خبرو په غبرګون کې د ملګرو ملتو کې د انګلستان، فرانسې، روسیې او پاکستان په شمول د نورو هیوادونو سفیرانو په خپلو جلا جلا څرګندونو کې وویل د غزې خلکو د څه د پاسه اته څلوېښت زره کسانو په قربانیو او د خپل ژوند هر څه په قربانولو سره او دغه راز ډېر وحشتناک انځور زغملی دی. دوی باید خپلو کورونو ته بیرته وګرځول شي او خپل ژوند ورغول شي او د دوی اجباري وستل په سخته محکوم دي. داود نه محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غیزت من اوردن کوسم ایران ته د ملیشیا د خارجه وزیر د سفر په باب تبصره دراورو. د ایران او ملیشیا د بهرنیو چارو وزیرانو سره کتنه کړې او د وړخي جوړی کو د پراخولو په باب یې سره مشوره کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی اسماعیل بقایی په یو لړ څرګندونو کې ویلي د ملیشیا خارجه وزیر دا توکسری محمد حسن د ایران له چرواکو سره د سلام مشورو لپاره تهران ته راغلی او په دغه سفر کې پر نورو چرواکو سربیره د ایران له اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان او همدارز نورو لوړپوړو چرواکو سره لیده کته او د دوړخي جوړیکو په باب خبرې کړې دي. د ملیشیا خارجه وزارت هم په یوې اعلامیه کې ایران ته د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزیر سفر ته په اشاره سره په ټولو زمینو کې د تهران او د کوالالمپور د اړیکو په پراخولو ټینګار کړی دی. د ملیشیا خارجه وزارت ایران ته د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر سفر دوه ورځنۍ بللې او ویلي دي دا سفر چې ایران ته د ملیشیا د بهرنیو چارو وزیر لومړی رسمي سفر ګڼل کیږي د دواړو هیوادونو د ګډو ګټو د تامینولو لپاره په بیلابیلو حوزو کې د دواړو جوړې کو پیاوړتیا ته د ملایشیا په ژمنې ټینګار کوي. د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې تل د ملایشیا او د انډونیشیا په شمول د جنوب ختیځي آسیا له هیوادونو سره پراخې اقتصادي، سیاسي او کلتوري اړیکې درلودلې دي. د ملایشیا اقتصادي ودې او دغه راز د ایران بالقوه اقتصادي ظرفیتونو او علمي وسونو ته په پام سره دواړه هیوادونه د اړیکو د پراخولو لپاره مناسبه زمینه لري. د ملایشیا او انډونیشیا په شمول د جنوب ختیځي آسیا او د ایران د اړیکو پراخول به د دغې سیمې او د اسلامي نړۍ لپاره مثبتې پایلې ولري. د ایشیا په لرغوني لوی وچه کې اسلامي هیوادونه د ملګرتیا لپاره ستر ظرفیتونه لري چې په اقتصادي، کلتوري، علمي، دفاعي او حتی د ټوریزم په برخو کې په ګډه کار کول په ټولو ډګرونو کې د اسلامي دنیا د قدرت نفوذ او د قدرت دایره نور هم زیاتوي. اسلامي هیوادونه دغه راز د ډیرو کلتوري، ژبنیو، دینی او تمدني ګډولو په سبب په اسانۍ سره خپل منځ دوړخیزه او څوړخیزه ملګرتیا پراخولې او د نړۍ په اقتصادي، کلتوري او سیاسي معادلاتو کې اغېزمنونکي رول لوبولی شي. د ایران اسلامي جمهوریت او ملایشیا به د مهمو اسلامي هیوادونو په توګه په بیلابیلو ډګرونو کې د بریالیتوب په مهمو تجربو سره خپلو وسونو په شریکولو سره د یو بل د ضرورتونو په پوره کولو سربیره په نړیوال ډګر کې هم په اغېزمنونکو قدرتونو بدل شي. په دنیا کې د ډالرو د انحصار، د اپارټایډ او یا د علمي توپیر په شان د ځینو انحصاري کړچارونو شتون ته په پام سره د ایران او ملایشیا په شمول اسلامي هیوادونه په ګډه کار کولو سره په نننۍ نړۍ کې د دغه استعماري کړچار اغیز لمین جوړلی شي. ایران او ملایشیا همداراز د اړیکو په پراخولو سره د نورو اسلامي هیوادونو لپاره بیلګه رامنځته کولی شي او هر څومره چې په بیلابیلو برخو کې د اسلامي هیوادونو اړیکې پراخې شي د دوی ترمنځ به اتحاد او پیوستون هم لا پیاوړی شي. د ایران او ملایشیا اړیکو کې بله مهمه اغېزمنونکې موضوع په جنوب ختیځي آسیا سیمې او د دغې سیمې په اقتصادي اتحادیې آسیان کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا اهمیت وي. ملایشیا، انډونیشیا، تایلند، برونائی، سنگاپور، میانمار، کمبوډیا، لاوس، فلیپین او ویتنام د جنوبی ختیځي آسیا سیمې د اتحادیې آسیان غړي دي. د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې د خپل ستراتیژیک موقعیت ته په پام سره کولای شي د آسیان د اتحادیې لپاره ښه شریک ووسی. آسیان اتحادیه په څه د پاسه 500 میلیون نفوذ لرلو سره د سیمې لپاره ډیر ښه بازار ګڼل کېدلی شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
نو ولعالم تا سړی نه شوې لای شي اوس دوی ولې دلی دی لیا دانستا کول دغه غواړي
موږ تصراحت سره دا وایو چې موږ کوم یار غار روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څالو رو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران ریډیو مینوالو زموږ نیکه پرزوینه ومنه په هندار پروګرام کې ز دورانه ستاسو په خدمت کې يم. د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوکرين کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا لخوا وړاندې شوی پریکړه لیک تصویب کړ. دا پریکړه لیک د روسیې او اوکرين ترمنځ د شخړو د پای ته رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تلپاتې سولې د رامنځته کولو پر اړتیا ټینګار کوي. په دې رایا چونه کې د ملګرو ملتو 15 غړو څخه 10 هیوادونو د امریکا د پریکړه لیک په حق کې رایه ورکړه. 15 هیوادونو ډډه وکړه خو هیڅ هیواد یې مخالفت ونه کړ. په ملګرو ملتو کې د روسیې سفیر واسیلی نبنزیا ویل چې مسکو د یوکرین د کړکیچ په اړه د امریکا لخوا وړاندیز شوی حل یو منطقي نه وخت او په سم لوري یو ګام ګڼي. د امریکا پریکړه لیک په داسې حال کې تصویب شو چې روسیې امنیت شورا کې د یوکرین په اړه د امریکا د پریکړه لیک د تعدیل لپاره د اروپا هڅې ویټو کړې. د ملګرو ملتو د سولې او سیاسي چارو د څانګې مشر د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار کړی چې اوس په یوکرین کې د سولې وخت دی او د یو عادلانه دوامدار او نړیوالو قوانینو سره سم د سولې اړتیا یاده کړې ده. د پریکړه لیک د جګړې د پای ته رسولو لپاره شرایط برابرول غواړي، خو د هغې د عملي کولو په اړه لا مشخص جزئیات نه دي خپاره شوي. په ورته وخت کې د روسیې ولسمشر ټینګار کړی چې اروپایي هیوادونه دي د یوکرین په موضوع کې لاسوهنه نه کوي، خو د فرانسې ولسمشر بیا د دغه مسلې او ټرمپ د وروستیو پریکړو په اړه بحث کولو په موخه امریکا ته په تګ سره د ټرمپ سره کتنه کړې ده. له دې لیدنې وروسته خبرونه وایي چې راتلونکې اونۍ به د یوکرین ولسمشر امریکا ته سفر وکړي او ښایي د دې جګړې او یوکرین څخه د امریکا د مرستو د بیرته غوښتلو په اړه به له ټرمپ څخه بحث او خبرې اترې وکړي. مونږ هم د تهران رادیو په هنداره خبرونه کې په همدې موضوع بحث لرو، خو له بحث مخکې یو لنډه شان دمه لرو. د تهران رادیو درو اوریدونکو یو ځل بیا خراغلاس هنداره خبرونه اوري چې د یوکرین د جګړې په اړه د امنیت شورا ورستی تصویب تمو ځانګړي کړي. په دې باس کې لمونږ سره د مسایلو کارپو خاغلی حیات الله حمیدی او جرنالیست خاغلی احمد فیصل نظامی ملمان دي. خپل باس له خاغلی نظامی څخه پیل کوو. مننه نظامی صاحب چې باس ته راغلی. ستاسو په نظر د امریکا لخوا د یوکرین جګړې په اړه وړاندیز شوې طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا له لوري تصویب څنګه اقدام دی او تاثیرات به یې څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د روسیې او اوکراین په جګړه کې اروپا له پیله د اوکراین ملاتړ کړی دی، ځکه چې دغه جګړه یوازې د اوکراین لپاره نه بلکې د اروپا د امنیت لپاره هم مهمه ده. که روسیا په دې جګړه کې بریالی شي نو دا به د نورو اروپایي هیوادونو ته هم یو جدي خطر کېدلی شي، په ځانګړي ډول هغو هیوادونو ته چې پخوا د شوروي تر کنټرول لاندې وو. اروپایي مشران ځکه دغه جګړې ته خوشبینه دي چې دوی فکر کوي که روسیه پیاوړی شي نو شاید پر نورو ګاونډیو هیوادونو هم فشار راولي، نو ځکه غواړي چې دغه جګړه دوام وکړي او روسیا کمزور شي. خو دا چې د جګړې مالي لګښتونه زیات شوي دي، امریکایي ولس هم نور نه غواړي چې جګړه دوام وکړي، نو ځکه د امریکا حکومت هڅه کوي چې دا جګړه پای ته ورسیږي. همدارنګه که د جګړې دوام ته وګورو، د یو بل پراخ جنگ احتمال ځکه نه لیدل کېږي چې نه هم امریکا او نه اروپا غواړي چې دا جګړه تر دې زیاته او پراخه شي او نور هیوادونه هم ورګډ کړي. خو دا معلومه ده چې د امریکا او اروپا ترمنځ اختلافات ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. زما په نظر که چېرته دا اختلافات دوام وکړي نو دا به د امریکا او اروپا ترمنځ باور ته ډېر زیان ورسوي او دا به نه یوازې د ناټو لپاره ستونزې جوړې کړي بلکې د لویدیز ټولې سیاسي موقف ته به هم زیان ورسوي چې پایله به د روسیې او چین په ګټه وي.
ډېره مننه نظامی صاحب. حمیدی صاحب، ستاسو په نظر که امریکا د جګړې د بندېدو په موخه اوس طرحه وړاندې کوي، ولې یې وړاندې د همدې جګړې ملاتړ کوو، او ستاسو په نظر د دغه طرحې تصویب څه تاثیرات لرلی شي؟
ستاسو د پښتنو په ځواب کې د اوکراین ولسمشر زلنسکی چې د امریکا لخوا لمسول شوی و چې تر څو د روس سره د کړکیچ راشي او دوی خپل دښمن کمزور ثابت کړي او مات کړي، اما غو چې زلنسکی د عقل نه کار وانه غست او د توتی ښکار شو او په روس سره په جګړه کې ښکیل شو چې دا د اوکراین ډېر زیان اوکراین ته ورسېد، خوره د لاسه ورکړه، میلیونه نفوس زخمیان او مړه شول. تجهیزات د منځ لاړه چون چې امریکا یو پالیسی لري چې هر وخت یو څوک حمایه کوي هغه استعمالوي که کامیاب شو نو تر شا یې ودرېږي او که ناکام شو نو هغه ته د ماتې لقب ورکوي او هغه پرېږدي او د پردې تر شا بیا هغه بیخي په منځ کې نه کینه او په میز په سر خپله ډایرکټ د هغې دښمن سره خبره کوي چې نن د اوکراین موضوع دی زلنسکی په جنگ واچو هر څه یې تباه و برباد کړ نن سعودي عربستان کې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پوتین ناسته کوي او د اوکراین پاک لور سره خبرې کوي چې دا ډېر د اوکراین په زیان تمام شو او دې تر څنګ ولیده چې اوکراین ناکام شو نو هغه خپل پیسې هم ورنه غواړي او امریکا عموما پالیسی همداسې ده د یو څوک ملاتړ کوي هغه جنګي د دښمن په مقابل کې که کامیاب شو لاس ورباندې کش کوي او که ناکام شو دغسې تورنه پې لګوي هغه دکتاتور ولسمشر هم معرفي کوي هغه بې سواد هم معرفي کوي نو د امریکې عمومي پالیسي همدا ده چې دا ناکامه پالیسي ده او آینده کې به د امریکې ته ډېر زیان ورسوي
ډیره زیاته مننه کوو د ښاغلي حیات الله حمیدي صاحب دوستانو د خپرونې په دې برخه کې یو لنډه شانده ماخلو او بیا به راشو خپل بحث ته په هنداره پروګرام کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو عزیزانو تاسو دغه پروګرام له تهران ریډیو اورئ چې د یوکرین په اړه د امریکا د وړاندیز شوې طرحې د تصویب تاثیراتو او پایلو ته مو ځانګړې کړې باز کې را سره ملګري دي ښاغلی حمیدي صاحب او ښاغلی نظامی صاحب نظامی صاحب د یوکرین ولسمشر چې ویل کېږي ډېر زر به امریکا ته لاړ شي داسې اټکل کېږي چې د اروپا په مرسته د پیل شوې جګړې ملاتړ کوي او داسې ګواښونه یې هم کړي چې که اړتیا شوا ناټو به یوکرین کې جوړ کړي ستاسو په نظر دغه چاره واضحه کوي چې اروپا او امریکا اختلافات وروستي حد ته رسېدلي او د دغه اختلافاتو تاثیرات به څه وي
ستاسو د پوښتنو په ځواب کې د اوکرین ولسمشر زلنسکی چې د امریکا لخوا لمسول شوی و چې ترڅو د روس سره د کړکیچ راشي او دوی خپل دښمن کمزور ثابت کړي او مات کړي اما هغه و چې زلنسکی د عقل نه کار وانغست او د توطیه ښکار شو او په روس سره په جګړه کې ښکیل شو چې دا د اوکراین ډېر زیان اوکراین ته ورسېده خاورې د لاسه ورکړه ملیونونه نفوس یې زخمیان او مړه شول تجهیزات یې د منځه لاړه چون چې امریکا یو پالیسي لري چې هر وخت یو څوک حمایه کوي هغه استعمالوي که کامیاب شو نو تر شا یې ودرېږي او که ناکام شو نو هغه ته د ماتې لقب ورکوي او هغه پرېږدي او د پردې تر شا بیا هغه بیخي په منځ کې نه کینه او په میز په سر خپله ډایرکټ د هغې دښمن سره خبره کوي چې نن د اوکراین موضوع دی زلنسکی په جنگ واچو هر څه یې تباه و برباد کړ نن سعودي عربستان کې چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پوتین ناسته کوي او د اوکراین پاک لور سره خبرې کوي چې دا ډېر د اوکراین په زیان تمام شو او دې تر څنګ ولیده چې اوکراین ناکام شو نو هغه خپل پیسې هم ورنه غواړي او امریکا عموما پالیسی همداسې ده د یو څوک ملاتړ کوي هغه جنګي د دښمن په مقابل کې که کامیاب شو لاس ورباندې کش کوي او که ناکام شو دغسې تورنه پې لګوي هغه دکتاتور ولسمشر هم معرفي کوي هغه بې سواد هم معرفي کوي نو د امریکې عمومي پالیسي همدا ده چې دا ناکامه پالیسي ده او آینده کې به د امریکې ته ډېر زیان ورسوي
کور مودان لیکوال او جرنالیست احمد فیصل نظامی صاحب چې باس تراغلی او زمو پختنې مو جواب کړې. خاغلی حمیدی صاحب، ستاسو په نظر د اروپا او امریکا ترمنځ اختلافات څومره زیات شوي او هغه اندېښنې چې د دوی لخوا نړۍ ته وي څومره تغییر به پکې راشي؟
ستاسو د دویم پختنې په جواب کې خوګیانی صاحب، د آلمان نوی ولسمشر دی کم مشر کامیاب شوی، هغه په خپلو خبرو کې یا کمپنی خبرو کې وویلې د بریا په وروسته خبرو کې وویلې چې موږ د اروپا عموما باید د امریکا د منګولو نه باید ځان خلاص کړو. د اروپا او د امریکې ترمنځ بې باوریانی را زیاتې شوې دي او کړکیچونه را زیاتې شوي، بحثونه په منځ کې راغلي دي. اروپا غواړي چې د اوکراین ملاتړ وکړي او اوکراین جنگ وګټي او دوی آزاد کړي، خو امریکې نه غواړي. امریکې غواړي چې د روس سره خپل یو ډیل وکړي. هغه معلومه نه ده چې د سوریه موضوع کې ډیل ور سره وکي او کوم بل ادرس لري هغه په سر سره ډیل وکي او خپل اتحاد د پوتین د امریکای ولسمشر ترامپ ته دا خبر هم کړي چې د اوکراین کې هغه د قیمتي کان و کوم برخم امریکای ته ورکړي، نو امریکای همیش چیرته چې ګټوي امغل تمنده وهي، اشخاص ورته مهمه نه ده، سیمه ورته مهمه نه ده. فلهذا همدغه علت دی چې د اروپایي هیوادونو او د امریکې ترمنځ کړکیچن راغلی. دا د یو ځوان د با فکر ځوان په حیث زما یو پیشبینی دی. خدای د سې ورځ نه راولي چې دریم نړیواله جګړې ته لار هواره شي، دلته یو په نړۍ کې یو بیره بدبختي رامنځته شي. نو هیله دا لرو چې په نړۍ کې یو عمومي سوله راشي. دا په سوله چې نه دا په عموما په افغانستان په حالاتو تاثیر اچوي او په پولیس هم تاثیر اچوي.
دا سیاسي مسایلو د تحلیلګر خاغلی حیات الله حمیدی له جواب را کولو مو ډیره ډیره مننه کوو. عزیزانو، په هندار پروګرام کې مو د یوکرین د راتلونکي په اړه زموږ خبرونه وریده. داسې معلومیږي چې د یوکرین په سر د امریکا او اروپا ترمنځ په راتلونکي کې شخړې او اختلافات نور هم زیاتیږي او وبه کتل شي چې دغه اختلافات نړۍ کم لور ته بیایي. تر بل پروګرام مو په لوی خدای سپارو.
ترامپ لیونتوب. د تهران رادیو قدر منوریدم کوزمر سلامونه او نیکی هیلی ومنی از زالی اصغر عبدی لخپل محترم امکار
جمیل حسین بنگستره
استاسو په خدمت کې حاضر سوی یو څو د ترامپ د غیر معمول فیصلو او د لیونتوب د نظریه پکله یو ځانګړی خبرونه تاسو ته وړاندې کړو، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
ایزانو د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ راستنېدو سره نړیوال ډګر د هغه لا زور ویونکي او ناټکلیدونکي ډیپلوماسۍ سره مخامخ شوی دی. داسې یو دریځ چې د نیکسون د لیونی سړي د نظریې یادونه کوي او په بشپړه دوستانه بڼه کې د اهدافو د پټولو پر ځای په ښکاره توګه د ویرې او وحشت په جوړولو سره په خبرو سیالانو او حتی ملګرو باندې د خپلو موخو په تپلو یعنی تحمیل کولو تمرکز لري. سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ بیرته راتګ سره بیا د امریکا د غرور کبر زور ویني او ځان ځانې ډایلاګ نړیوال ډګر ته راستون شوی دی. د نړۍ ټول هیوادونه د سیالانو او دښمنانو نیولی بیا تر ملګرو پورې ټول دې نتیجې ته رسیدلی چې باید په خپل بهرني سیاست کې بیا کتنه وکړي. د لومړي پړاو په شان د ټرمپ زور ویونکي سیاستونه یوازې د امریکا د سیالو هیوادونو لمنه نه دا نیولې بلکې د چین په ترڅ کې د امریکا د ملګرو هیوادونو لکه کاناډا، مکزیک، اروپایي اتحادیې او پاناما ګریوان هم نیولې دي. د سیاسي او نړیوال د پلوه هغه چې د ټرمپ د ولسمشریزې د دوهمې دورې د اقداماتو په اکله اهمیت لري د مهمو نړیوالو ننګونو پر وړاندې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ دریځ دی.
د ټرمپ سیاسي دریځ کې د پام وړ ټکی دا دی چې هغه په سر کې ځان او بیا د امریکا هیواد له ټولې نړۍ څخه بربولي. ټرمپ په دې ګمان سره فکر کوي هر څه چې وغواړي ترسره کولای شي. په دې خاطر هغه په خپلو اقداماتو کې د نړۍ د نورو هیوادونو د مخالفتونو او یا هم د نړیوالو حقوقو او قوانینو پروا نه کوي. البته دا د امریکا د ولسمشرانو معمول کار دی. البته د نړۍ نور لوی قدرتونه هم نړیوال قوانین او اصول د خپلو موخو لپاره یو اوزار ګڼي، لیکن له مخکنیو ولسمشرانو سره د ټرمپ توپیر دا دی چې ټرمپ د دغه تاریخ حقیقت د پټولو هڅه نه کوي، نه پرې شرمیږي او له بشري حقوقو او دیموکراتیکو الفاظو پرته په بر بنده توګه خپلې شومې موخې مخته وړي، خپله خبره په ښکاره توګه کوي او د امریکا د ځواک له امله هیڅ اندېښنه نه لري. د ټرمپ د نااټکلېدونکی چلند په خاطر اکثره هغه د امریکا له پخواني ولسمشر نیکسون سره او د لیونی سړي له نظریې سره پرتله کوي. ریچارد نیکسون په دې باور و چې باید ورڅخه په رسنیو کې ګوته په ماشې باندې انځور وړاندې سي، په دې توګه به ټوله ورسره مذاکرې ته تیار سي. ټرمپ هم د دوهمې ځلې له واکمنېدو وروسته هڅه کړې ده د لیونی سړي انځور وښيي، داسې یو کس چې هیڅ سره کرښه نه رعایتوي. ټرمپ اعلان کړی چې د خپلو سیاستونو په اړه هیڅ هم نه وایي څو د امریکا سیالان د هغه د چلند په وړاندوینه بریالي نه سي. ټرمپ هیله لري چې په دې طریقې سره هم د امریکا ملګري او هم سیال هیوادونه تسلیم کړي.
ایزانو ټرمپ لا بیا واکمنی دا ورسته په ډیپلوماسي کې د لیونی سړی د سیاست په عملی کولو لاګیا دی. داسې سیاست چې د امریکا په خوانی ولسمشر ریچارډ نیکسون د ویتنام د جګړې په مهال ورڅخه کار اخیسته و. نیکسون د خپل دفتر مسول ته د دې سیاست په حق ویل، ما ور باندې د لیونی سړی د نظریې نوم اېخو دی، غواړم داسې یو کار وکړم چې د شمالي ویتنام خلک فکر وکړي چې زه د جنگ د ختمولو لپاره ممکنه ده هر یو کار ته لاس واچوم. مونږ یوازې دا سه ورته وایو چې تاسو باید احتیاط وکړئ، ځکه چې نیکسن لا کمونیزم څخه ډیر بد وړي. که هغه په غوسه شي مخه یې بیا نشي نیولی، ګوته یې د ایټمي وسلو په ماشه ده. وبه وینئ چې هوشیمین به د دوو ورځو په موده کې ځان پاریس ته ورسوي او د سولې لپاره به زاری وکړي. د لیوانی سړی نظریه په دې بنیاد ولاړه ده چې مشرتابه باید دا ځانه نه اټکلیدونکې او غیر نورمال چلند وښیي. په دې توګه کوي شي نړیوال لوبغاړي داسې امتیازاتو ورکولو ته مجبور کړي چې په معمولي حالاتو کې ممکن نه دي. د لیوانی سړی مفهوم د مکویلی په نظریاتو کې جړه لري او د دیوی د ویناو په کتاب کې لیکي، ځینې وختونه ځان په لیوانتوب اچول د عقل مندو کار دی. که څه هم نیکسن وروسته د لیوانی سړی د نظریې د کارولو څخه انکار وکړ، خو د نیکسن چلند په لیوانتوب او له اندازې نه وتلي قدرت غوښتنې باندې ولاړ و. هغه د امریکا ستراتیژیو تیاریو ته چې په ایټمي بمونو باندې سنبال و امر وکړ چې د دریو ورځو لپاره د شوروي له هوایي حریم سره نږدې الوتنه دوام ورکړي. داسې یو حرکت چې د مذاکراتو لپاره په شمالي ویتنام باندې د شوروي د فشار در وستلو لپاره پلان شوی و.
البته د ریچارد نیکسون او د ترامپ د ولسمشرۍ په پړاوونو کې یو توپیر موجود دی. د نیکسون د ولسمشرۍ پر مهال نړیوال نظم په دوو برخو ویشل سی و، خو اوس نړیوال نظم له بې نظمۍ او گزار په پړاو کې دی او ټرمپ واړي په هر بیه چې کیږي په نړۍ باندې د امریکا ولکه جاری وساتي. لیکن دا نوره ممکنه نه ده. مشهور شنند پیتر بیکر په نیویورک ټایمز کې ولیکل ټرمپ د یو داسې کس په شان دی چې د هیواد په پلازمینه کې یو لوی لاسي بم یې غورځولی وي او په خوند سره تماشه کوي چې څوک ځان پرې اچوي او سرشیندنه کوي او څوک ورڅخه تښتي. لیکن تروسه پورې اکثره تیښتې ته ترجیح ورکړې ده. ټرمپ ویلي دی چې حقیقي قدرت د ویرې په رامنځته کولو کې نغښتی دی، لیکن دا ویره په زیاتو وختونو کې د ټرمپ د نظر وړ پایلې نه دي درلودلې. د مثال په توګه ټرمپ د خپل حکومت په لومړی پړاو کې هڅه وکړه چې د ایران په وړاندې نه اټکلېدونکی لمسوونکی او تاوتریخجن چلند څرګند کړي. هغه دا فکر کول چې په داشان چلند سره کولای سي د ایران اسلامي جمهوریت مذاکراتو ته مجبور کړي، حال دا چې د خپلې واکمنۍ په لومړي پړاو کې په دې کار بریالی نه سو. د وینزویلا په وړاندې هم تر پارلماني ټاکنو وروسته هڅه وکړه چې د پوځ په لمسولو سره د نیکولاس مادورو د حکومت په خلاف کودتا ته لمنه ووهي چې ناکامه سو. د امریکا حکومت او د ټرمپ د ملي امنیت او د بهرني سیاست ټیم هغه مهال هیله من و چې په څو اونیو کې د وینزویلا حکومت په نسکورولو بریالی سي. ټرمپ په دې فکر سره د نړۍ د 500 هیوادونو مشران یې لازان سره یو ځای کړ او د مادورو د مخالفې څېرې خوان ګوایدو څخه ملاتړ ته وهڅوله څو په کاراکاس کې د مادورو حکومت نسکور سي، خو داسې نه وسو.
ایزن اوسم ټرمپ د غزې په وړاندې ورته سیاست غوره کړی دی. له غزې د فلسطینیانو د ایستل لپاره د ټرمپ طرحې داغ برګونو وښودله چې حتی د امریکا ملګري هیوادونه هم دا کار ناممکنه بولي. امریکایي وتلي لیکوال او شنندې توماس فریډمن په دې اړه لیکي د غزې د کنټرولولو لپاره د ټرمپ طرحه د 2 میلیونو فلسطینیانو د لامینځه وړلو او په یوه میلازه باندې د غزې بددول یوازې دا ښیي چې د نوښت او لیونتوب ترمنځ واټن ډېر کم دی. فریډمن زیاتوي د ټرمپ طرحه په منځني ختیځ کې د سولې تر ټولو خطرناکه او لیوان ډوله طرحه ده چې تر اوسه د امریکا د هیڅ ولسمشر لخوا نه ده مطرح شوې. هغه د خپل مطلب په پای کې د ټرمپ په طرحې باندې په ملنډې وهلو سره لیکي چې دا شان طرحې ممکنه ده یوازې په فلمونو کې کامیاب شي. داسې ښکاري چې ټرمپ د ویرې د ستراتیژي په کارولو سره په نړۍ کې بلوا رامنځته کړي. دا خو دغه بلوا د امریکا دښمنان او ملګري دې ته هڅولي چې په چټکتیا سره له امریکا سره په خپلو اړیکو کې بیا کتنه وکړي. دا چلند لا وړاندوینو څخه لا د مخکې د امریکا د کمزورتیا بهیر ته زمینه برابروي.
قدرمنو اوریدونکو د دې مطلب وخت هم دومره وو. ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوو.
د خدای پامه.
تلپات خوشبوی موسیقی د تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گران اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای له توګه بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستلار خود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومې لیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومې ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی. هم تشویق دی او هم ګواخ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شننی کې سستی ده. او که چیرې د شننی خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. سلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړۍ یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاشي. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشي. هغه کس چې د پوړۍ یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکری یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.